السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه د ځوان فکر پروګرام ته به لسوي ده نن سیشن به د خبرګول یا جوزان احمد میمیشتې دیرشمه په پیل کې خبرونه د خړو نړیوال پروګرام په غور ولایت کې د دویم ځل لپاره د بشری مرستو د ځنډولو خبر ورکوي افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان ویاند وحید الله امانی نن ازادي رادیو ته وویل
ترمای جنوري امسال ملل متحد توزیع تمامي کومکای
بشي د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشري مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وزنډوله وروسته لدې چې د سیمایزو چارواکو د نه مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول د بشري مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه د اپریل په میاشت کې د مداخله نوې هڅې ولیدل شوې چې له عمله یې فعالیتونه بیا ودرول شول
چې په دلیل آن فعالیتها دوباره متوقف ګرځید
افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې د روان کال مې میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې به په غور ولایت کې څه باندې 470,000 کسان د خړو له کمښت سره مخامخ سي د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان دي د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل سي په هغه راپور کې چې نن د دې سازمان لخوا خپور سوی راغلي اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخې دي په راپور کې راغلي ښځې نه پرېښول کیږي چې د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي په راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم نیوکه سوې ده تر اوسه طالبو چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په 22 هیوادونو کې به د خوړو نه خوندیتوب نور هم زیات سي د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال سازمان په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې افغانستان سوډان بورکینا فاسو هیټی مالی نایجیریا سومالیا او جنوبي سوډان هغه هیوادونه دي چې د خوړو نه خوندیتوب په کې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي دغه راپور چې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر پر ویبپاڼه خپور شوی د خوړو نړیوال سازمان د اجرایوي مشر سندی ماکین له قوله پکې راغلی چې د لوږې شدت تر بل هر وخت زیات دی د ایران یو رسنۍ وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره د ایران له دریو د یوې اټومي ساحې په اړه پرته ستونزه حل سوه د اباده په نوم په دې ساحه کې د ایرانیمو د ضرو د موجودیت په اړه څېړنې کیدلې مهر خبري اژانس نن خبر ورکړی چې په دې ساحه کې د 3.5% غني سویو ایرانیمو د ضرو د کشف په اړه د ایداو په تړاو د مذاکرو پر مهال فنی توضیحات ورکول سوي او دا موضوع حل او فصل سوي ده تبدو سل کې د چی ټاکل سوي د اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران په اړه په خپل درې مشتنی راپور کې په دې اړه ځینې بحثونه وکړي د روسي ولسمشر وای پر مسکو د نن سهار د بی پلوټ الوتکو د حملو هدف ملکی اهداف وو ولادیمیر پوتین نن تر دغه حملو وروسته ویل د مسکو د هوایی دفاع ظرفیت بلوړ کړی سي د مسکو شاروال سرګي سوبیان ویلي چې نن سهار پر مسکو شار د بی پلوټ الوتکو د حملو په نتیجه کې دین ودانیو ته زیان اوښتای دی د د پوینا چې پیښه مرګ جوړه نه لري بلخو روسیه یو وربیا نن سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام لیکلی څو سیمې په نشه سوي چې په نتیجه کې یو تن مرسوي او څو تن ټپین سوي دي او د تاجکستان څخه باندې 15 پنه غشتن کې کارګران په مسکو کې د پولیسو لخوا نیول سوي د کارګرانو بیل ابيلو ډلو ویلي چې دغه کارګران نن سهار وختي له خوبه کښنه ول سوي بیا په څلورو بسونو کې د میتینو سیمه د پولیسو ماموریتونه ته بي ول سوي د روسي پولیسو د دغه تاجک کارګرانو د نیول کېدو په باب سنې دی ویلي د تاجکستان یو کارګر د نوم نشور په شرط د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته ویلي اوس د پولیسو په ماموریت کې دی خو نه پیهیږي چې پولیسو دوی ولي راوستل دي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی ز فريده سيال پکې د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانيو نن په خبرونه کې د ځوانانو لخوا د ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه خبرې کوو خبرونه کې به قدرمن میلمانه دار ته ځواب کړی چې د دوی په آن ټولنیز رسنۍ یعنی څه د کومو رسنیو کارول ته موږ ټولنیز رسنۍ وایو اوس مهال په نړۍ کې خلک څومره ټولنیز رسنۍ کاری په ټول نړۍ کې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ټولنې کم قشر ډېره هڅه کوي چې ټولنیز رسنۍ وکاري یو ځوان په افغاني ټولنه کې څنګه او د کوم موخه لپاره درسنۍ کوي؟ په دې به هم خبرې وکړو چې د غرسنۍ د عباس خانو په جوړولو کې څومره رول لري او څومره سیاستوال د غرسنۍونه په خپل ګټه باندې کار اخلي. داودی ته ورته په نورو پښتنو به الله قدرمنو میلمنو سره تم شو. میلمنه مو په خبرونه کې د عدالت غوښتونکو د شورا مشر جمعه خان عمرخیل، لیکوال او خبریال امینه عزیزي، همدارنګه لیکوال او خبریال تاج ولی غورزنګ او خبریال په پاکستان کې میشته البته خبریال مرزی حافظي او میرویس خان ازازی د چینن په خبرونه کې خبریالان راټول کړي یو تعداد چې زیاتره په دې وروستۍ کلونو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبریالان ډیر فعال دي او دوی دغه رسنۍ کاری او بلداش دوی ټول ځوانان دي. نو له دوی به پوښتو چې د دوی لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنا دي، د کومو موخو لپاره یې کاری او څنګه یې کاری. اوریدونکو، له تاسې غوښتنه کوم چې د خبرونې تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. اغلی مرزیه جان را سره وصل شوې ده. مرزیه جان، تاسو ستړي مشي په خیر؟ اغلی مرزیه جان کې پیل کې راته وایي ستاسو پان باندې موږ ټول په افغانستان کې په نړۍ کې اوس خلک ټلیفونونه لري، عادي ټلیفونونه دي، په دې کې انټرنیټ شته او ټول ټولنیز رسنۍ کاراو. دغه ټولنیز رسنۍ چې کله موږ د استعمال کاراو دا په څه معنا ده؟ بلې مرزیه جانې، مرزی جانې تاسو سټډیو سره وصلی استئ که زموږ غږ لرې؟ مهرباني وکړئ که ټلیفون سره نږدې استئ. دا پوښتنه راته ځواب کړه چې موږ په ټوله کې چې کله ټلیفون کاروو په دې کې فیسبوک وي، ټویټر وي، یا انسټاګرام وي، یا بله کومه رسنۍ یا واټساپ وي، ستاسو په اړه باندې دغه ټولنیزو رسنۍ استعلا په څه معنا باندې ده او څنګه خلک کاروي؟
فریده جان سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته و همداراز ده آزادای رادیو ټول اوریدون کته استاس بلنه نه هم ډیره زیات مننه. ټول ته معلومه ده چې دغه لوی نړۍ ټولنیزو رسنیو ډیره زیات کوچنی کړی ده او په ډیره اسانۍ سره د نړۍ په هر ځای کې چې زموږ خپلوان دوستان کورنۍ اوسي په اسانۍ سره لغوي سره تماس کې کېدلای شو او ټول روابط ډیر زیات زمون لپاره نږدې کړی دی او ټول ته معلومه ده چې دا یو ډیر لوی سهولت ده د انسانانو په ژوند کې، سره له دې چې ښېګڼې ډیرې زیاتې دي او تر اوسه پورې په مختلفو هیوادونو کې د مختلفو کسانو لخوا په مختلفو شکلونو باندې استفاده کیږي، ولی بدبختانه په ډیری ځایونو کې په ډیری مواردو کې بیا منفي استفاده هم له همدغه ټولنیزو رسنیو نه کیږي چې دا واقعا د ځوانانو د خلکو په ژوند باندې منفی اغیز خپل ځان سره لري. ولی د دې ترڅنګ موږ باید همیشه غو پایتونو ته توجه ولرو چې مثلا څومره ګټې موږ ته رسیدلې دي، خلکو ته رسیدلې دي او د دې د استفادې شکل په څه ډول ده. موږ خپل په دې څو کلونو کې چې زه ټویټر، فیسبوک، انستاګرام، واتس اپ او داسې نور کاروم، واقعا زما د کارونو لپاره ډیر زیات سهولتونه ایجاد کړي دي، که هغه تجارتي کارونه دي، که مثلا رسنیز کارونه دي، یا هم د خپل ژبې لپاره کار کول دي، د خپل شخصیت د جوړونې په برخه کې کارونه دي. ما په ډېرې اسانۍ سره د همدغه ټولنیزو رسنیو نه استفاده کړې ده او نور پروګرامونه یا هم نور پلانونه د دې لپاره لرم چې له دغه رسنیو نه زه په څه ډول او کومو برخو لپاره استفاده وکړم تر څو هم ګټه ما ته ورسیږي، هم ځوانانو او نورو خلکو ته.
مننه مرزیه جانې، تاسو بیرته راوګرځو په نورو اړخونو به خبرې وکړو. خور به شم تاچولي غورزنګ ته، غورځنګ جانا تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. که تاسو راته وایي ټولنیز رسنۍ ستاسو لپاره په څه معنا دي او تاسو د دغه رسنۍ کوم ډول کاروئ؟
ډېره مننه ټولو اوریدونکو ته، سلام میلمنو ته. تاسو ته خبره دا ده چې د یوشتمې پیړۍ یو تر ټولو لوی اصل دا ده چې هغوی که غواړي چې په ټولنیز ژوند کې فعال واوسي باید ټولنیز رسنۍ ته هم لاسرسی ولري. دا که دی خپله مخامخ پکې فعال وي یا که د دغه فعالیت څارنه کوي، دا یعنې دواړه پکې ضرور دي، ځکه په نن سبا کې نړیوال جال یا په نړیوال ټولنیز رسنۍ که څوک استعمال نه کړي زلا دا تصور کې چې دا نړیوال کلی لري دي. خو خبره دا ده چې د دغه ټولنیزو رسنیو د استعمال په اړه هم یا دغه د استعمال په اړه باید بحث وشي چې څنګه کولای شو دا استعمال کو، په کوم وختونو کې استعمال کو، څه ډول کولای شو ګټ ترنه پروت کو. دا تر ټولو اساسي مسله ده، یا د بحث وړ مسله ده. زه خپله په د ورستیو څو کلونو کې شاوخوا دوه درو کلونو کې ما خپله ټولنیزو رسنیو سره ډېر ځله مخه کړې وه، ډېرې مې نه استعمالولې. خو بیا وروسته وروسته مې پام شو چې ځینې توکي دي یا ځینې شیان دي چې انسان باید د هغه اړتیاو له مخې ټولنیزې رسنۍ وکاروي. زه په دې وروستیو کې یوازې چې ډېرې کاروم، د خپل مسلک له مخې یا د خپلې دندې له مخې ټویټر ډېر استعمالومه، یا ټویټر ته ډېر لاسرسی لرم، او د هغې د لارې ورځني سیاسي، اقتصادي، ګڼ ټولنیز مسایل څارم، او کله نا کله خپله هم څه پکې وایم. نو دا دې لپاره هم کاروم چې اړتیا یې بولم.
ډېره زیاته مننه امینه جان، به هم دا ورته پوښتنه وکړم. امینه، ته هم ستړي مشې، په خیر راغلی. امینه جان، که تاسو راته ووایي ستاسو لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنا دي، او تاسو کوم یو ډول د دغې رسنۍ وکاروئ؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته. ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې مخکې اغلی حفیظ یادونه وکړه، د ډېر زیات لري واټن اړیکې سره نږدې کړي. ټولنیز رسنۍ ماته د یوې کورنۍ د اړیکو په توګه باندې حیثیت لري، او زه چې نن د خبریال نوم لرم، د لیکوال نوم لرم، او یا دا وړتیا لرم، دا ماته ټولنیز رسنۍ راکړې. ټولنیز رسنۍ ته د پټوله کې دیو مکتب په توګه باندې ګورم، او زه د ټولنیز رسنۍ په ډیره پوری ټویټر، فیسبوک او واتس اپ کاروم، چې د همدې طریقې د خپل کارونه په د لیکوالۍ په برخه کې دي، که د خبریالۍ په برخه کې دي، مخته وړم، او دې زما په ژوند کې ډېر زیات مثبت اغېز لرلی دی.
مدنه مدنه امینه جانې. مرزی جانې، بیرته تاسو ته راګرځم. تاسو د خپلو کاروبارونو یادونه وکړه، همدارنګه په دې برخه کې د فعالیتونو. ځینې شیان په ټولنیزو رسنیو کې چې کله یې موږ نو واخلو، لکه څومره ځوانان بلدتیا لري چې دغه رسنۍ وکاري، یا دا چې د شهرت لپاره ځینې کسان د دې لپاره چې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړې توګه په انسټاګرام کې دوی شهرت پیدا کړي، خلک یې وپیژني، عجیبه غریبه کارونه کوي، او همدارنګه کاروبار لکه تاسو چې یادونه وکړه، ځینې کسانونه په دغې برخه کې دوی دا د وسیلې په توګه باندې کاري چې پیسې وګټي او کار وکړي. خو رابه شو په پیل کې دغه د بلدتیا مسلې ده. په افغانستان کې سوانان اوس مهال کاغه نجونې دي که هلکان دي، څومره بلدتیا لري د دغه رسنیو سره، که هغه ټویټر ده، که هغه فیسبوک ده، یا که انسټاګرام ده؟ ځکه کله کله داسې کیږي چې په ځینو کورنیو کې که نجونې وي، په ځانګړې توګه دوی چې موبایلونه کاروي، یا ځینې عکسونه په خطا باندې په ټویټر کې یا فیسبوک کې، پخوا چې ډېر به داسې پیښېده چې ځینې عکسونه به فیسبوک ته تلل، بیا به کورنیو کې حتی شخړې رامنځته کېدلې. ستاسو په اند باندې اوس مهال چې یو څه پرمختګ شوی ده، څومره افغان ځوانان په ټوله کې، نجونې او هلکان، د دغې رسنیو سره بلدتیا لري؟
متاسفانه باید ووایم چې په دې وروستیو کلونو کې واقعا د دغه ټولنیزو رسنیو نه ډېره زیاته مثبته استفاده نه کوي ځوانان. په دې رسنیو کې په نوره دنیا کې د ډېرو پرمختګونو لپاره کارونه کېږي، په مختلفو برخو کې هغوی زیار باسي، خپل لیدونکي لري، خپل تعقیب کوونکي لري، ولې په افغانستان کې د شهرت ته د رسیدو لپاره یوه غلطه استفاده کېږي. یو خدا چې د مشهورو او مطرح څیرو په نومونو باندې پانی جوړیږي، چې دوی په نوم باندې ډیره زیاته غلطه استفاده کوي. دوی هم دا چې کوم کسان چې حتی په خپل نامه باندې دوی فعالیتونه کوي، فقط د سندرو زمزمه ده، د خپل ځان نمایش ورکول دي، او دې ته ورته نور کارونه چې اصلا د یو ځوان په صفت باندې خپل چې کله دا برنامه او دغه سي فعالیتونه تعقیبوم، ګورم واقعا خوشینه کیږم چې یو ځوان دومره انرژي د بې ځایه کارونو لپاره ولې باید مصرف کړي. په همدغه پانو نه ډیره مثبت استفاده کې درېسي. دا هم باید هیر نه کړو چې دغه سي بي ځای فعالیتونه بیا ډیر زیات لیدونکي هم لري. مونږ او تاسو ته معلومه ده چې کوم کسان ډیر فالوورز لري، ډیر تعقیب کوونکي لري، او په څه شکل باندې خلک لوغینه مثلا دغه فعالیتونه تعقیبوي. حال دا چې مثلا کده روانشناسي پروګرامونه دي، کده کتابونو پروګرامونه دي، که فرهنګي پروګرامونه دي، بل هر برخه کې چې مثبت کارونه کوي دغه تعقیب کوي خوښون کی یا هم دغه لیدون کی یا پالماس ډیر زیات
د غلطه بتم شو د شهرت مسلې باندې بم د غلطه خبرې وکړو. ځینې کسان د دې لپاره چې په ځنګل ډول ټیک ټاک کې د مشهور شي دوی ځینې عجیب غریب کارونه کوي، لکه موږ یو څو ورځې وړاندې هم یو خبر درلوده چې یو ځوان د دې لپاره چې ټیک ټاک ته ویډیو جوړ کړي نو هغه بل ملګري ته والو چې ما باندې ډزې وکا او ما نه ویډیو ثبت کا، هغه چې ډزې کړي او پرشتیا باندې خلک وژل شوی و. داسې عجیب غریب کارونه نورم خلک کوي او دغه شیان بیا ډېر لیدونکي پیدا کوي. ساسې پان باندې الهڅ د چې دغه سي ویډیوګان یا دغه سي عجیب غریب کارونه چې ځوانان کوي ډېر لیدونکي پیدا کوي.
یو مسئله خو د ټیک ټاک مثلا یا د انستاګرام سیستم دغه سیده کله چې فالوورز ډیریږي لیدونکي ډیر وي، یا هم د یوټیوب په مخه اندازه دوی پیسې ګټلی سي او دوی د شهرت د ترلاسه کولو لپاره په عجیب و غریب و کارونو باندې واقعا دوی لاس پورې کوي، بل دا چې یو عایداتي منبع د دوی لپاره ګرځېدلی ده. لوی مثال دغه ده چې زما په نوم په فیسبوک کې پاڼه جوړه سوې وه، دا چې چا چلوله په دې باندې زه نه پوهېږم، ولی لډیرو کسانو نه مثلا د ټلیفون کارتونه غوښتل کېدل، لډیرو کسانو نه پیسې غوښتل کېدل، او خلک د همدغه نابلدۍ له امله په دوی باندې اعتبار هم کوي، یا د څېرې خبره وه یا هم د شخصیتونو تاثیرات دي یا هم د دوی نابلدۍ ده چې بالاخره دوی په همدغه شکل باندې استفاده کوي چې دا ډېره زیاته غلطه استفاده ده، یا هم د خلکو شخصي ژوند ته ننوتل دي چې مثلا عادي موضوعګانو ته دومره خلک توجه نه کوي، یا هم برنامه چې د پورزینې ژوند کې واقعا ډیر زیات مثبت تاثیرات کولای شي ولري، ولې دی او چا شخصیت وژنه چې کیږي یا مختلف نور کارونه چې دغه پاړه کیږي. مخکې تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې حتی شخصي عکسونه به خپریدل په تیروتنې سره دغه څه واقعا ډیر زیات لیدونکي لري، ډیر زیات تحقیق کوونکي لري چې دا د انسانانو په ژوند باندې یا د کورنۍ په ژوند باندې ډیر منفي اغیز درلودي، شخړې رامنځته شوې دي، د خلکو د اړیکو ترمن ستونزې جوړې شوې دي. د خلکو شخصي ژوند واقعا د خلکو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. د دې لپاره خو اول خدا مهمه ده چې د کوم کسان چې جلب توجه دي یا هم شهرت لري یا هم مطرح تیری دي باید ډیر زیات احتیاط وکړي. دغه ژوند هم ډیر زیات سخت شوی ده چې په هر ځای کې باید ډیر زیات خپل عکسونو سره خپل ویډیوګانو سره باید ډیر زیات احتیاط وکړي، تر څو د رسنیزو پانو کې یا هم مختلفو رسنیو کې دا باید خپور نسی، یا هم د سي جالي پانی جوړیږي چې وګړي د شخصیت وژنې لپاره مختلف کارونه کوي. دا دلیل هم دغه ده چې خلک ډېر خلک په بیکاره پاتې دي او وګړي ته یو سرګرمي ګرځېدل ده، د خلکو د شخصیت وژل یا هم د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کول یا د وګړي په ژوند باندې پوهېدل دا چې د دې لپاره ډېر زیاته مهمه ده. اوس مثلا زما درې ملګري دي چې وګړي د کتابونو د خپرولو یا هم دا چې ځوانانو ته کتابونه باید ورکړي د انستاګرام پانی جوړ کړی دي، مال حد دو اندازې دې ته ډیر زیات کمپاینونه وکړل چې مثلا فالوورز ولري، ولې بدبختانه په شپږو میاشتو کې فقط 400 کسان دا پانه تعقیب کوي چې واقعا زه خپل خوشحالي کوم، ولې کله چې یو بل رسنۍ جوړیږي یا هم د سې یو څه جوړیږي چې په کې تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې یو ځوان جګیږي بل ځوان واشلی، دا واقعا ډیر زیات لیدونکي لري چې دا ډیر زیات د تعجب وړ خبره ده چې د څه لپاره او زموږ ځوانان په کومو برخو کې دوی مصرف دي، دوی انرژي او ژوند په کومو برخو کې ځای کیږي.
یو ځې تاسو فکر کوئ چې د دې لداد چې دوی بیکاره پاتې دي او د دې لپاره چې دغه وخت په یو څه تیر کړي دوی مخه راوړي رسنیو کارول ته؟
بلکل دغه یو واضح خبره ده، ځکه یو کس چې په کور کې کینی او غواړي چې لامدغه لارې نه پیسې راسته راوړي نو خامخا باید دغسې فعالیتونه ولري چې هغه لیدونکي ولري. زه مثلا تجارتي کارونو لپاره پاڼه لرم، تقریبا 4 کاله وشول، په دې 4 کلونو کې 15 یا 14 کې فالوورز لري، ولی زما په نوم کومې پاڼې چې جوړیږي هغه په 15 میاشتو کې هغه زرګونو لایکونو تر رسیدي. دا په دې معنا ده چې خلک د مثبت کارونو په پرتله منفي کارونو ته د دوی توجه او اهمیت ډیر زیات ده.
ډیره مننه کور ودان، تاسو ته به بیرته راوګرځم. تاجولي غرزنګ تاسو ته براشم، یو مسله چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مطرح ده، یا دا چې خلک د دې لپاره چې نور شاوخوا ملګري یا دوستانو پیژني، یا کچېرې د چا په اړه باندې د چا معلومات په کار یوزي، ګوګل کې دا غي نوم سرچ کوي، یا ټویټر اکاونټ کې، یا په د بلې لارې نه دغوی په اړه باندې، یا دغوی په نوم په اړه باندې دوی معلومات راټولوي. فکر کوم چې زموږ دغه میلمه قطع شوی دی. زموږ بل قدرمن میلمه افغان خبریال په پاکستان کې مشت افغان خبریال میرویس خان زازی هم وصل شوی. زازی صاحب، دغه پوښتنه بل تاسو مطرح کوم، په ټولنیزو رسنیو کې په ټوله کې دغه د شخصیت پیژندلو لپاره یو وسیله ګرځېدلې ده. مثلا کزام د اوس د چا په اړه باندې غواړم چې معلومات راټول کړم، زم په ټولنیزو رسنیو کې دغه شخص نوم سرچ کوم، ما پیدا کوم، ای ګورم چې هغه څه شیر کړی دی، یو څلری دغه تیر څه ده، دغه په اړه ټول معلومات کولای شم زه د رسنیو نه پیدا کوم. ستاسو باندې پر رسنیو کې دغه څه معلومات یو شخص خپل ورکی خبري، خپل زرونه خبري، د ځان په اړه معلومات خبري، د چیرته کار کوي، دقیق معلومات ټول هچوي. څومره دغه معلومات خبرول یا په ټوله کې خلکو ته په لاس ورکول په راتلونکي کې هغه شخص ته خطر جوړولای شي، یا دغه په ضد کاریدلای شي؟
سلامونه اونیک هیله راغلی تاسو ته، درنو میلمانو ته، اوریدونکو ته، هیله ده ټول ښه اوسئ. دقیقا دا مسله د یو انسان په پیژندلوی کې او نورو ته د معلوماتو په رسونه کې سل په سلو ګټوره تمامېږي، خو که چېرې دغه معلومات او دغه فعالیت مثبت وي او خپله د یو شخص لخوا وي. ځینې وختونه که چېرې یو بل شخص هم د یو چا په اړه معلومات خپروي، لکه دغه مونږ تاسو ته بهتره په دې مقصد کې کارم کړی او ښه پې پوه یو چې د یو چا په اړه ګزارش وړي، یا د یو چا هغه بیوګرافي په یو ټولنیزه رسنۍ کې یا په یو ویبسایټ کې اوسو کې خپرېږي، دا نه یوازې چې هغه شخص ته ګټه رسوي په مثبته بڼه، هغه شخصیت خلکو ته پېژندل کېږي چې یعنې که دا بحث افغانستان پورې تړلی وي، په افغانستان کې موږ دغسې په دې برخه کې دغه شخصیتونه لرو، نو دا چې په مثبته طریقه باندې کارول کېږي دا خو یوه ډېره ښه خبره ده چې هغه شخصیت ته په ټولنه کې یو ذهن جوړېږي، او هغه څه چې په خپل ذهن کې لري هغه تر نورو پورې رسولی کېږي. خو بدبختانه په افغانستان کې په رسنیو کې اکثریت فعالیتونه چې کېږي صرف یوازې د دې لپاره کېږي چې هغه کس ځان ته فالوور ډېر کړي، یا حداقل لایکونه ډېر کړي. دې په غم کې نه دي چې دا معلومات آیا رسېږي دی نه دي، آیا د معلوماتو پر اساس باندې یو څوک بدنامه کېږي، بې ځایه نه کېږي. خو بیا هم ما پوښتنه یادونه وکړه، که چېرته مثبت وي او د ټولنې په خیر وي، دا نه یوازې دغه شخص په ګټه ده، بلکې په ټوله کې د ټولې ټولنې په ګټه تمامېږي.
مدانه مننه تاسو ته بیرته راوګرځو. او ورزم تاجولي غورزنګ ته موږ سره وصل شوی دی. غورزنګ جان، د تانی یو پوښتنه لرم، مخکې مې د زازی صاحب نه هم وکړه چې ځینې کسان ټولنیز رسنۍ د اشخاصو د پیژندلو لپاره کاروي، د یو شخص د شخصیت د پیژندلو لپاره، لکه پوښه داسې عام وو چې یو چا به خپل لور چاته ورکوله، تله هغه شاوخوا خلکو نه به پوښتنه کوله چې ته دا شخص پیژنې، څنګه ده، څنګه نه دی، عملګرو نه به ورته پوښتنه کوله. اوس ټولنیزې رسنۍ د ځې د هغه شخص پروفایل ګوري، ورپسې سرچ کوي فیسبوک کې، ټویټر کې، یا هره شبکه چې خلک کاروي. دغه اسانه طریقه شوې ده چې د یو چا د پیژندګلوي لپاره خلک ځې د هغې پروفایل ګوري، نوم یې پیدا کوي. ستاسې په اند باندې افغانستان کې ځوانان، یا دغه عمر چې هلته نوي ځوانان وي، یا ځوانان چې دوی فعالیتونه کوي، او هغه شیان چې د دوی ورځني ژوند پورې یا کار پورې اړه لري، او دوی په دغه رسنیو کې خبرې، څومره آینده کې د دوی د کار لپاره خطر جوړولی شي؟ یا که تاسو د زازی صاحب سره موافق یاست چې نه په ګټه ده؟
ګوره، یو مسله ده ټولنیزو رسنیو کې چې هر څه خپرېږي، یعنی دا که تاسو وګورئ، دا یو وخت داسې وخت راځي چې دته سرخوګۍ هم جوړولی شي، او دغه راز کله ناکله ګټه هم ورته کولی شي. زه یو خپل ځان مثال درکوم. ما په 2014 کال کې نوی ټویټر اکاونټ جوړ کړی و، بیا هغه ټویټر اکاونټ هم داسره نه پاتې شوی. هلته ما یو داسې پوسټ شیر کړی و، یا ریټویټ کړی و، چې یو کس راځي د افغانستان او د استرالیا ترمنځ د کرکټ لوبه شوې وه، بیا یو کس راپورته شوی وو تلویزیون ته یې مخامخ ټوپک شپلی نیولې وه او څو نور دی بغم پکې وغه وخت کې زه د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلد نه وم. ما دغه تصویر خپور کړی و، بیا مې ځینې نور داسې تصویرونه خپره کړي وو. کله نا کله به چې بیا زما په اړه ځینو ملګرو په ګوګل کې شان ولیکل نو زما په اړه به مغه تصویر په مخ ته ورته راغی، یا کله نا کله به چې ما ځینو نورو ځایونو کې داسې ځینې کارونه کړي وو چې په 2023 کال یا په 2023 کال کې ما ته د منلو وړ نه وو، هغه شیان به مخ ته راتلل. دغه په ټولنیزو رسنیو کې دغه څه که څه ما یو څه په مسلکي لحاظ هم ویلی، هلته یو بس دا کېږي چې تاسو هر څه چې ټولنیزو رسنیو کې پوسټ وکړه هغه که تصویر دی هغه که عام پوسټ دی دا یو وخت ستاسو په واک کې نه وي. یعنی کله که پوسټ وشو که تاسو ډیلیټ هم کوي هلته هغه فوټ پرنټ چې ورته وایي هغه ستا د پښو خپ چې دی هلته اتمن پاتې کېږي. یعنی ډېر ځله ته که یو پوسټ کوې یا که ته یو تصویر پورته کوې تا سره باید دغه فکر در سره وي چې دغه خو به داسې څه نه وي چې په راتلونکي کې زما لپاره ستونزه جوړه کړي، ځکه په نړۍ کې ډېر ځله ډېری یو خلکو لپاره یو عادي پوسټ ژوند ور خراب کړی، ژوند یې له خطر سره ورته مخامخ کړی، حتی له همدې له امله یې ژوند بایللی دی، د دوی کورنۍ له دې له امله ډېر لوی زیان ورکړی دی. دغه مسلې نه یوازې افغانستان، تاسو که دا په هند کې وګورئ، تاسو که دا په پاکستان کې وګورئ، په پرمختللو هېوادونو کې وګورئ، هلته ډېر ځله د یو عادي پوسټ له امله یو کس له دندې ایسته شوی، یو کس په اصطلاح له یو داسې فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوی دی چې ټول ژوند یې له خطر سره مخامخ شوی دی. تاسې وړاندې یو مهم ټکي ته اشاره وکړه چې اوس وخت کې چې د ټویټر یا ټولنیز رسنۍ که فیسبوک دی که انسټاګرام دی یا ګڼې نورې هغه رسنۍ چې انسان پکې راښکاري، د ده شخصیت پېژندلو یوه اسانه وسیله ده. بالکل دا خبره سمه ده، دا ځکه چې انسان سره چې په ذهن کې څه ګرځي یا د سره چې څه دي دا یو وخت اتمن دی هلته په ټولنیزو رسنیو کې وایي، ځکه ټولنیزو رسنیو کې کله ناکله چې انسان پوسټ کوي یا یو څه لیکي یا یو چا ته یو څه په اړه نظر ورکوي هغه نظر څو کاله وروسته امکان دی ولري د ده افکارو یا ایډیالوژۍ سره ډېر توپیر ولري. نو کله ناکله د خپل د راتلونکي لپاره هغه د سیاسي ژوند لپاره وي یا ګڼو نورو مسایلو په اړه وي ډېر انسان باید پام وکړي. زه د خپل ملګری و خاطره درته وایم، هغه دغه څه وخت وړاندې یو نړیوال پوهنتون ته هغه کړی وه، اپلای کړی و، بیا هر څه پکې کامیاب شوی وو، خو په وروستیو کې بیا یو څه تور ورپسې راوتلی وو چې دی بېرته هغه کړی وو رد کړی وو. نو بیا ما ورته وویل چې د دې علت څه شی وه، ده کیسه کوله چې زه کله چې کلي ته لاړم، ما په کلي کې زه غره ته لاړم او غره کې مې هلته یو ویډیو پوسټ کړی وه چې ما خپله په ټوپک باندې څو ډزونه کړي وو په یو څه باندې، وایي دا د یو ټوپک څو ډزونو له امله زما هغه ټول هغه د پوهنتون چې زه پوهنتون ته هم کامیاب شوی وو بیخي په سمه غم او نمرو هم کامیاب شوی وم، دغه یوې عادي ویډیو له امله زما هغه د پوهنتون چانس ته لاسه ورکړه. نو د دې ټولو خبرو نه زما مطلب دغه دی چې که ځوانان ټولنیزې رسنۍ کاروي یا غواړي ځان پکې فعال وساتي، ډېریو مسایلو سره باید ډېر پام وکړي. زه به یوه مهمه خبره بل دا وکړم، یو وخت کې مونږ ته یو خارجي خبریال مونږ ته دغه دی ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه مونږ ته یو مثال راکړو، بیا مونږ ته چې زه به تاسو نه یو مخامخ عملي امتحان واخلم. نو هغه عملي امتحان دغه و چې تاسو سره چې په جیبونو کې هر څه دي دا نن راوباسئ. نو مونږ په هر څوک چې ټول هغه کسان چې په دې ورکشاپ کې ورسره وو ټول جیبونه ورته وښودل. نو دوی ویل چې دغه نه زما مطلب دغه دی چې ټولنیزو رسنۍ هم داسې یو څه دی چې یو وخت تاسو سره په جیب کې څه شی وي دا که ته نه غواړې هم چې سانسور کې ټولنیزې رسنۍ چې دا به یو وخت کتانه خلکو ته خودل کېږي یا په خپله سانسور کېږي. دوی ویل چې په ټولنیزو رسنۍ کې که تاسو هره خبره کوئ هر چا ته یو څه وایي دا پام هم درسره وکړه چې دغه خبره خو به څه وخت وروسته زما کورنۍ زما لپاره به په یو سرخوږي باندې خو به نه بدلېږي. یعنی دا هغه څه دي چې ټولنیزو رسنیو کې باید ډېر پام ورته وشي، ځکه کله ناکله یو عادي جمله هم کولی شي ستا شخصیت ته ډېر لوی تاوان ورسوي، ستا هغه په اصطلاح مسلکي کریر ته ډېر لوی تاوان ورسوي، ځکه ډېر ځله ټولنیزې رسنۍ مخامخ ډول احساسات نه شي لېږدولی لکه څنګه چې انسان په عمل ژوند کې دی، لکه څنګه چې انسان په عملي ژوند کې ډېر کله یو څه غواړي چې وی وایي.
مننه مننه. یو یادونه باید وکړم، په دې وروستیو کې زیاتره په ادارې چې کسان ګماري د دوی لپاره چې معلوم کړي چې دوی څه ډول شخصیت لري او څنګه کار کړی دی، حتی دوی زی دغه شخص پروفایل ګوري او لاغې نو وروسته لکه څنګه چې تاجولي غورځنګ یادونه وکړه چې دغه شخص په ویډیو باندې دی یو چانس له لاسه ورکړی او زیاتره داسې کسان که هغوی چېرته حتی دغه ادارې د پالیسۍ خلاف یو پوسټ هم کړی وي بیا دوی زړه نښه کوي چې هغه کس پله اداره کې وګماري. بیرته راځم امینه جانې ته. امینه جانې، که تاسو راته وایي، مخکې مو یادونه وکړه چې ټولنیز رسنۍ ستاسو لپاره د یو کورنۍ په څیر باندې حیثیت لري، خو ځینې خلک شکایت کوي چې په ځانګړې توګه باندې دغه اخترونو کې یا د افغانستان کې چې ځینې مذهبي او کلتوري مراسم دي، په دویو کې لکه نوروز کې، اختر کې، اوادونو کې، یا میلمستیاو کې، دوی شکایت کوي چې دا ځوانان داسې خپل ټلیفونونو کې مصروف وي، والدم چې تللی وي د ډوډۍ نه عکس واخله، یا د بل څه نه عکس واخله، یا ډله ییز عکس واخله، بس په فیسبوک کې واچوي او بیا اختر مبارک کې ولیکي، د دې په ځای چې نږدې هغه کسانو ته ورشي یا مشرانو ته ورشي مبارکي ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه رسنۍ چې رامنځته شوې دي په دغې برخه کې خلکو ته ډېره ګټه کړې ده که د ګټې نه تاوان ډېر ده؟
ګوري، زموږ په هیواد کې د رسنیو ډېر کارونکي چې دي ځوانان دي، او که بیا دغه ټولنیز رسنیو منفي او مثبتې پایلې یا اغېزې وي، دا ټول زموږ پر ځوانانو باندې غورځېږي. د ستاسو پوښتنې ځواب کې زه باید ووایم، زموږ اکثره ځوانان دا کوشش کوي چې خپل شخصي ژوند چې دی عام کړي په ټولنیزو رسنیو، اخباره کې نور خلک یې وګوري. نو بیا د دې لپاره باید دوی اماده اوسي چې نور خلک د دوی په شخصي ژوند باندې څه نظر لري. یو خبره دا ده که څوک خپل شخصي ژوند عام کوي، ټولنیز کوي، خلکو ته وړاندې کوي، نو دوی باید هر ډول خطر په خپل ځان باندې بیا ومني، ځکه چې یو څوک خپل شخصي ژوند عام کوي نو اخکاره خبره ده چې هر څوک بیا د دوی په شخصي ژوند باندې نیوکم کولای شي، د دوی په شخصي هویت باندې برید کولای شي. نو دې مسلې ته باید دوی اماده اوسي، او که چیرې نه غواړي نو دوی باید د خپل شخصي ژوند مسایل ډېر په ټولنیزو رسنیو باندې عام نه کړي. لکه څنګه زموږ نورو ګډونوالو یادونه وکړله چې ځوانان باید ډېر زیات احتیاط وکړي، نو که چیرې دوی په دغه مسایلو کې احتیاط ونه کړي، د دوی یعنی راتلونکي کې د دوی ژوند ته خطر پېښولی شي. اوس وخت کې زموږ ځوانان ډېر کوشش کوي چې یعنی د شخصي ژوند نه ورهاخوا دوی د طالبانو پسې زیات څه ونه وایي کنه. نو دوی باید همیشه کوشش دای چې
فکر کوم چې دا مینه جانې اړیکه پرې شوه. بیرته به مینه جان خبرونه کې وصل کوم. مرضیه جانې، تاسو ته راځم. په ټولنیزو رسنیو کې که د سانسور په اړه باندې خبره وکړو، د ترکیې انتخابات تازه تیر شوي دي، او نن رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې د اروپایي ټولنې څارونکي چې هلته حضور درلوده، دوی ویلي دي چې دغه ټاکنې د اردوغان لخوا په ناموجه توګه باندې ترسره شوي دي. ویلات دا ویلي دي چې هلته رسنۍ زیاتره په د اردوغان لخوا کنټرول کېدلې، او هغه سیالته ډېره موقع په لاس نه ورتله چې خلکو سره ډېر نژدې اوسي، یا پلانونه چې دا لري په سمه توګه باندې د رسنیو د لارې ورسي. ستاسې پان باندې په ټوله کې په ټولنیزو رسنیو کې دغه سانسور لګول او د بلې خوانه د خلکو عامه ذهنیت په جوړونه کې د دغې رسنیو رول څومره پراخ دی؟ بلې مرسي جانې، مهرباني. یو روز
لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده، د افغانستان د سقوط وروسته دغه کوم محدودیتونه چې د ټولنیزو رسنیو لخوا وضع شوي دي، موږ او تاسو د دې شاهدان یو. مثلا د طالب نوم چې مکمل لیکل کېږي، حتی پوست دلیت کېږي، یا مثلا ځینې ویډیوګانې چې خپرېږي هغه خپله اتومات د شبکې لخوا دلیت کېږي. دا په دې معنا چې د خپله همدغه ټولنیزو رسنیو لخوا دغه سانسور کېږي، یا مثلا کوم حاکم نظامونه چې دي زینو هیوادونو کې دی غوی لخوا دا سانسور همیشه شوی ده. ډیری وخت چې خلک د زینو موارد په وړاندې خپل غږ پورته کولای نشي، همدغه د سانسور مسله ده، او حتی د اکاونټونو لمنځه تلل دي. په ترکیه کې عین مسله جریان لري، په ایران کې عین مسله شته، په افغانستان کې، پاکستان کې، او همدارنګه حتی په زینو عربي هیوادونو کې. کله چې دغه دولتونو په وړاندې، یا هم د ظلم په وړاندې، یا هم د کوم نظام په وړاندې یو نیوکه شتون ولري، کله چې یو کس یا یو ټیم جګیږي، غږ پورته کوي، یو کمپاین په لاره اچوي، همدغه محدودیتونه د هغه هیوادونو لخوا وضع کیږي چې بالاخره سانسور رامنځته کیږي، او د خلکو غږ کوشش کیږي چې باید مخه ونیول شي. دا هم خپلې اغېزې لري. کله کله د خپل خلکو په ګټه هم کېدلی شي. تمام میشي مخکې هم دوستان ورته اشاره وکړه کړه چې یو څه په یو وخت کې پوسټیږي یا هم دغه په اړه لیکل کیږي داسې یو وخت کې چې دغه د ژوند لپاره جنجال جوړولای شي او داسې یو وخت هم کېږي چې مثلا یوې ادارې ته یا یو سازمان ته ته غواړي چې خپل ځان ور وپیژني چې ما په دغو برخو کې او په دغو لارو کې کار کړی مبارزه می کړی دی لیکن می کړی دی او دغه 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 زما کارونه دي دا کولی شي مثبت پوینت هم ولري او دغه ترڅنګ یو منفي اړخونه ډیر زیات دي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي د خلکو روحیه ضعیفوي د خلکو هویت ټولو ته ښکاره کوي دا مسایل دي چې واقعا خلک په ډیر احتیاط سره کوشش کوي چې باید مخکې لاړ شي ډیری خلک دي چې د ورته نظامونو پر وړاندې غږونه پورته کوي د ورته نظامونو پر وړاندې درېږي او بهترین لاره او غوره لاره یې همدغه د ټولنیزې رسنۍ دي چې دغه له لار نه دوی مخکې ځي ولې ډېر کله د خپله همغه سازمانونو لخوا د شبکو لخوا یا هم کوم هېواد کې چې دوی اوسېږي دغه نظام تر حاکمیت لاندې کسانو لخوا د دوی اکاونټونه یا هک کېږي یا ترلو کېږي یا په داسې یو شکل باندې هغوی ته شخصیت وژنه کېږي یا شخصیتي ضربه ورته رسېږي چې هغوی تر کلونو نشي کولی چې بېرته همغه خپل متضرره شخصیت بېرته جوړ کړي. موږ او تاسې په دغه وروستیو کې د دې موضوعګانو ډېر زیات شاهدان وو کومو کسانو چې خیریه بنسټونه درلودل سره له دې چې ګټه یې ډېرو افغانانو ته رسېدلی وه ولې دغه ترڅنګ بیا د هغوی د بدنامولو لپاره یا هم د هغوی د شخصیت وژنې لپاره په مختلفو لارو باندې کار وکړه چې بالاخره دا خلک ډېر زیات بدنام شول او د هغوی د فعالیتونو مخه ونیول شوه. دا هغه ګټې او اضرار دي چې دغه رقم خلکو ته رسېږي.
مننه مرزیه جانې. بېرته تاسو ته راګرځم. زازای صاحب تاسو ته راځم. په روستیو کې چې دغه ټولنیز رسنۍ کارول کېږي په ځانګړې توګه که ټویټر ته اشاره وکړم د افغانستان د جمهوریت له سقوط وروسته ځینې افغانان چې اوس بهر کې ژوند کوي بهر میشته دي دوی ستاسو په باندې کوم پوسټونه چې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې کې په ځانګړي ډول هغوی چې یو لورې نیسي یو یا د طالبانو بدوي یا خوي خدای چې یو لورې نیسي ستاسو په باندې دغه څومره تعصب تلمن وهلای شي او څومره د یوې ټولنې د وګړو ترمنځ په ځانګړي توګه باندې د ځوانانو د ذهنیت په را جوړولو کې چې یو طرف ته کشکې ځان سره څومره رول لري.
ډېره مننه. لکه څنګه چې په 1900 هغه کال مې دقیق یاد نه ده راډیو کله سرامان کښولا نو دغه نړۍ باندې د یو کلي نوم کېښودلی شو چې په یو وخت کې د دې نړۍ هر ګډ نه خلک د هر چا په جوړ کې بدل شي نو اوس وخت دغه کوم پوسټونه یا انتقادونه تل انتقادونه سازگار وي مخکې دوستان یادونه وکړه چې دغه کله کوم فعالیتونه چې کوي هغه په راتلونکي وختونو کې ورته ګواښ پېښولی شي ورته خطر جوړولی شي نو دغه هیڅکله یو حالت په یو فکر او هر حالت تل پاتې نه وي. اوس یو څوک په طالبان انتقاد کوي یا یو لوری نیسي نو هغه انتقاد باید سالم وي او انتقادونه همیشه د یو چیشي د یو خرابې یا د یو ناخوالې د جوړښت لپاره کیږي. نو بیا بدبختي دا ده چې په افغانستان کې دغه معیارونه په نظر کې نه نیول کیږي. که چیرې اوس خلک په طالب باندې انتقاد کوي خو هغه تعصبي مسایل چې لمن ورته وهل کیږي دا خو واضح خبره ده چې ډېر بد اغېز لري په ټولنې په بربادۍ کې یا د جنتونو په خرابولو کې یا د نفاق رامنځته کولو کې دا خو واضح خبره ده چې خورا ډېر بد تاثیر لري. نو دا انتقادونه چې کیږي اوس که چیرې خلک په طالبانو انتقادونه کوي چې دا یا نړیوالو ته وایي چې مې پیژنئ او دوی ته وایي چې ښوونځي پرانیزي ښځو ته د کار حق ورکوي خلک د رسنیو ډېر سانسور لاندې مه نیسئ ډېر بشري حقونه دي چې باید په پام کې ونیول شي. خو که چیرې یو وخت طالب دې ته غاړه ږدي او دا ټول مني بیا نشي کولی چې بیا دوه کاله وروسته یا کال وروسته یو کس راونیسي چې تا خو یو دوه کاله مخکې زمونږ په وړاندې داسې پوسټونه کول خو په هغه وخت کې حالت هغه شی و تاسې نه منل حالت بدل و فکرونه د خلکو بدل و تاسې نه منل په مجموع کې نه یوازې طالب هر هغه څوک چې وي هر څه ته په واک کې وي یا یو شخص وي مشخص کله چې انتخاب کېږي نو هغه کس د انتخاب له امله یا یو نظام یوه ټولنه صحیح کېږي نو واضح خبر ده چې دا ګټور تمامېږي او یو چاته چې ګواښ پېښېږي نه باید ګواښ پېښ شي. په افغانستان کې متاسفانه هغه تېر وخت بېرته ورته راپورته کېږي.
او اوس وخت د ټویټر پوسټونه بیا هم یادونه کوم چې انتقادات همیشه هغه د جوړښت لپاره کیږي، د یو څه د سموالي لپاره کیږي. نو فکر کوم کچیرې په سالمه توګه او هغه موضوعات چې باید حل شي او حق یو چاته ورسیږي ستونزه نه لري.
مننه کور ودان زازای صاحب. تجولی غرزنگ تاسې ته راځم. امتخه پوښتنه کلندو کې راته ځواب کړل دي نه مخکې چې زما خپل اصلي پوښتنه وکم. دغه انتقادونه چې دواړه لوري کوي، هغه چې بهر میشتي د طالبانو مخالفان دي او هغه چې د طالبانو طرفداران دي هلته په افغانستان کې دي، دغه دواړه لوري کله کله په ټویټر کې په ځانګړي ډول داسې الفاظ یو بل ته کاروي چې هغه شخص چې لیکلې وي توقع نه وي د چا چې دا به داسې یو الفاظ وکاروي. ساز پان باندې دغه نوی ځوانانو ته چې هغه یوازې دوی تعقیبي او ګوري د دوی چټونه څه پیغام ورته درلودلی شي او بل اخر هغه دغه کلمات چې د دوی ګوري دوی کم طرف ته کشکي.
اصلي خبره خدا ده چې په دریم نړۍ کې د ټولنیز رسنۍ په اړه ډیر جدي بحث کله کله هلته چې په علمي شور، هلته چې له سیاسي شور، هلته چې له ټولنیز شور وړاندې ټولنیز رسنۍ لاړې دي، ډېر ځله یې په هغه اخلاق هغه شان مناسب نه وي لکه څنګه چې باید هلته پکې مراد شي. مثلا مونږ تاسې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول په ټویټر کې ډېر ځله هماغه څه کاروو څه چې په خپله کوڅه څه چې په خپل شاوخوا چاپېریال کې حس کوو، هماغه په ادبیات مونږ کاروو. د دې یو لوی علت هم دغه ده چې مونږ وایو چې هغه سیمو یا هغو هېوادونو ته چې له ټولنیز شور له سیاسي شور وړاندې ټولنیزې رسنۍ لاړې دي د هغوی چلند هم همدغه ډول دی، ځکه ټولنیزې رسنۍ کارول خو هم خپله یو ادب لري. په د پخوانیو وختو کې به پښتنو کې بس کېده چې دیرې به وي حجرې به وي، دې کې به هغه څوک بچنۍ حجرې ته راننوته یو لوی بس په دا و چې د بستړې مشي کوله، بیا به خپل ځای به معلوم و چې څه ډول کینی او کوم وخت کې خبره وکړي. قسم په ټولنیزو رسنیو کې دغه محدودیتونه نشته، هر څوک کولی شي خبره پکې وکړي او هر څوک کولی شي خپل نظر پکې ورکړي، خو یو ټکی باید دا پکې پام کې وساتي چې زه چې څه وایم یا کې څه ویل غواړم لکه څنګه چې موږ په دیره کې کومه خبره کوو نو دا باید په ټولنیزو رسنیو کې هم وکړو، ځکه موږ په ټولنیزو رسنیو کې په دې ورسیو کې ډېر دغه کوڅه ډبه د بیا ډېر کار یو بل ته کنځلې کوو، یو بل ته اخطارونه ورکوو چې دغه اخطارونه کله ناکله په اوږدو اوړي او دغه اوږدې بیا کېدلی شي چې په یو ټولنه کې یو لوی سیاسي خلا رامنځته کړي او دغه راز په ټولنه کې ډېر منفي مسایلو ته لار هواره کړي چې دا بیا مخامخ ټولنې ته دې پرده چې ګټه ورسوي په لوی تاوان ورته رسوي. تاسو به کتلي وي ډېری ځوانان بیا دې پرده چې یو مسله په اړه ځان پوه کړي، یو مسله په اړه سر خلاص کړي، یو مسله په اړه مطالعه وکړي، بس اوږده یې واخلي، ځکه اوږده اخلي چې دته د همدغې موضوع په اړه یو چا کنځل کړي یا یو چا اختار ورکړی یا یو چا بد رد ورته ویلي. کله ناکله که یو انسان په یو مسله باندې وکنځل شي، بد رد ورته وویل شي، هغه که ډېر غلط هم وي، هغه په اړه دی اوږده اخلي بیا وایي چې دا زه نه منم. دا ځکه هم زه فکر کوم دا ځکه زمونږ هسپیټلونو کې ډېری مسایلو په اړه یوې پایلې ته ځکه نه رسېږو چې زمونږ د بحثونه ډېر ځله اوږده یي وي، زمونږ بحثونه ډېر ځله یو بل ته په کنځلو یو بل ته په سپکو ردو باندې ولاړ وي چې کله ناکله په ټویټر یا په ګڼو نور کلیزر مسایلو کې د افغانستان یا د ټولنې په ځینو ناخوالو په اړه غږېږو، ځکه یوې پایلې ته نه پرې رسېږو چې هلته مونږ یو بل ته د اوږدې له مخې ګورو. اوږده داسې یو څه دی چې سړی حقیقت ته نشي رسولی او د حقیقت ته رسېدو لپاره یو رڼا لاره دغه ده چې ټولې خواوې د یو بل نظریات په سمه توګه واوري او ډېر په سمه توګه یو بل ته ځواب ورکړي. خو زمونږ استاد ځوابونه زمونږ استاد خبرې ډېر ته له تانو له پیغورونو له کمزل وړکوي چې دا به مخامخ د ټولنې په راتلونکو نسلونو ته هم یو داسې لار هواروي چې که ته غواړې یو چانه میدان وګټې ته باید یا کمزلې ورته وکړي یا بدرد ورته ووایي. په داسې حال کې چې په پرمختللو ټولنو کې که تاسو هلته بحثونه وګورئ د خلکو د یو مسلو په اړه ډېر منطقي یو بل سره غږېږي، د یو بل خبره اوري، د یو بل خبرې ته غوږ دي. خو زمونږ تاسې دغه ټولنیز بحثونه بیا هم داسې وي لکه د جګړې اوله کرښه، هر کس یا هغه وګړی تر ټولو ډېر خو میدان ګټل شي تر ټولو خص پکړه د ویل شي د بل مقابل شخص څومره سپکې سپوري را باسل شي او د څومره رسوا کول شي بدبختانه چې دا د ټولنې غا اصلي شعور یا غا سیاسي شعور د پرمختګ مخه هم نسی او ډېر ځله د حقیقت او نه حقیقت یا د رښتیا او درواغو یا د غرض حقیقت ته رسیدو لارې پر وړاندې یو ډېر لوی خنډ هم جوړېږي او زه هیله کوم چې زموږ دغه ځوان نسل چې دی ډېر ځله یو مسلې په اړه په حقیقت لزاویو وګوري څو وخت وړاندې ما یو چا سره خبرې کولې ما ورته وویل چې دغه مسله خو داسې نه ده د بیا ما ته وویل چې را دا خو د دښمن هغه دي تبلیغات دي نو ما ورته وویل چې نو دښمن خو هم چې کله ناکله څه ګوري هغه خو حقیقت وي دا ما ته وویل چې والله دښمن ډېری مسایل حقیقت وي خو موږ دا وایو چې دښمن پروپاګندا ده نو کله ناکله ځینې اړخونه باید دوه هم ونی چې که زما څوک دښمن هم وي یا زما د نظر مخالف هم وي که اوس حقیقت وایي هغه حقیقت دی یو ډېره مشهوره مقوله ګورم زه به خپله خبره په لنډه کړم د مارکس یو خبره دغه وایي چې که یو غلطه نظریه یو غلطه خبره 2 میلیونه خلک هم ومني چې دا صحیح دی خو هغه نظریه که په خپل ذات کې غلطه وي هغه به بیا هم غلطه وي لکه زه په ساده ټکو وایم که یو څوک وایي چې 2 + 2 = 15 کېږي دکه 8 میلیارده خلک هم وایي بیا هم دا خبره غلطه ده ځکه 2 + 2 = 15 نه بلکې 4 کېږي مننه
تاسو نه مننه کوروان امینه جانې تاسو راځم تاسو ځوان خبریاله استه او ټولنیز رسنی هم کاروي تاسو چې کله د غړول پوسټونه ګورئ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه او تاسو لري غرزنګ هم ورته اشاره وکړه چې زیاتره دغه بحثونه په ټولنیز رسنیو کې پروقدو باندې ولاړوي تاسو ونه څه زده کوئ تر اوسه چې دغه بحثونه اتمن تاسو به کتلې وي په څه ډول نظر ورته وینې
لکه څنګه چې ما مخکې دونه وکړه په اوس وخت کې د اکثر ځوانانو مخالفتونه چې دي کوم چې په خوا په مجلسونو کې سره درلودل او په فزیکی ژوند کې سره لرل هغه ټول ټولنیز رسنۍ کې راوستل دي زه خپل له شاوخوا ټول کلونو راهیسې ټولنیز رسنۍ کاروم او ما یادونه وکړه چې ما ډېر څه له ټولنیز رسنۍ وسته کړی دي د په خوا په پرتله باندې اوس په ټولنیز رسنۍ کې څه څه نشته دی چې موږ نوې ځوانانو ورنسته کی او مثبت وسی په خوا به ډېر څه تفسیري کېدلې د لوست ځوانانو د خوا نه ډېر څه تحلیل بکېد د څه نظریات یو بل سره تبادله کېدل اوس چې دا زموږ هتا ډیر لوست ځوانان لیکوالان ژباړنان چې نه دغه نمونه ورپورې نشي کېدل خلک د یو شخصیت په توګه پیژني هغه د خپل مجلسونو مخالفتونه ټولنیز رسنۍ او تراوړي دي او دا سلیکنې کې چې دیو بل خي وهي دیو بل پرمختګ ننګي دیو بل په پرمختګونو ولا تراوړونو باندې پسخند وهي هغه مسخره کوي نو په اوس وخت کې چې کوم چې د ټولنیز رسنۍ او کارېدنه ټول منفي اړخ ته تللې ده او اوس وخت نوې ځوانان نشي کولای لدی نه چې د دې هغه هم منفي او چې هغه هم یو چې دا اوس چې مخالفت وکړي او یو بل ونه سمي یو بل ونه شي منلای او په دې کې د بدغه جنجال هم دوام ولري
امیدا جانې دا چې تاسو وایئ وز ټولنیز رسنۍ او کارول یو څه منفي اړخ ته تللی دي نو په تاسو یو وخت کې چې اوس یو شتمه پیړۍ د نړۍ د لوري تر روانه ده چې مریخ ته لاړ شي او دلته مستوي ځهانات راغلي د هغوی نور هم کارونه اسانه کوي د ماشين د انسان په څیر بدوي کار کوي دغه ماشين او یو څه پرمختګونه ټکنالوژي کې نورم شوي دی او کېدای شي دغه پرمختګونه پر اتلونکو کلونو کې نړۍ ته کاملا تغییر ورکی په دغه سی حالات کې چې په افغانستان کې ځوانان رسنې په منفي توګه باندې کاری تاسو څو وړاندیز لري ځوانانو ته غوښه ساسي غوري خې دوی کومه لار وټا کی د چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي خبرې ډېری دي او نړۍ هم د پرمختګ په حال کې ده دغه افغان ځوان چې غریبم ده او امکاناتو ته ډېر لاسرسی نه لري ساسي پیشنهاد ورته څه ده
ول خدای چې دوی باید ټولنیز رسنۍ د یو بل پر ضد باندې استعمال کړي اختلافونه ونه پالي او تر ډیره پورې دا د اموزشي رسنۍ په توګه باندې وکړي او اوس وخت کې موږ پوهیږو چې موږ هیواد په کوم لیول کې د چیرته روان دي یعنی موږ هیواد ډیر وروسته پاتې دی او نورم شاتک کوي شاته روان دي نو په اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده چې موږ لست ځوانان د هغو نویو ځوانانو لپاره په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې دا غوښتل شي
شوی دی او یی په هنتونه باندې او زموږ دغه ځوانان چې دوی لیسانس لري ماستری لري یا ډاکټرا لري په برخه کې پوها لري دوی باید له اختلافونو تیر شي او هغه ځوانان ته یا هغه جنو ته کارو کې چې دغه په هنتونه باندې دغه مکتبونه باندې دوی باید ټولنیزو رسنیو لري د سې پروګرامونه وړاندې کړي د سې پروګرامونه جوړ کړي چې جنو ته ګټه ورسیږي د دوی درسونو ته ګټه ورسیږي او څور نظر کې نو زه وایم چې ځوانان باید اختلافات سره لري کړي او څنګه کړي او د ټولنې د ثبات او علمي ترقې لپاره کار وکړي.
مندنه مینه جانې کور دی ودان زازه سپرزم تاسو ته راځي چې د خبرو سره راټول کو ستاسو په ان باندې د ټولنیز رسنیو کارول دی یو ځوان لپاره څومره مهم دی او کچېری یو ځوان غواړي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې ټولنیز رسنیو وکاري په ځنګړې توګه باندې ټویټر چې اوسې خلګې زیاتره د سیاسي موخو لپاره کوي ستاسو په ان باندې څنګه وکاري؟
بېره مننه. ټولنیز رسنۍ خصوصا د ځوانانو لپاره اوس وخت یوټیوب کې یوټیوب سره شو یوټیوب دا پروګرامونه پکې ځکه دا شوی دي چې هغه په کور کې کوم ځای درته پرانستل کیږي ځان ته سره یو تاسو مقاله جوړ کړئ اوسني ځوانان حتی خلک اوس وخت د پانتون درسونه په یوټیوب کې سرچ کوي هغه مسایل چې یعنی د درس په برخه کې ورته ضرورت پیدا کوي هغه ته ډېر جلا جلا بیلابیل پروګرامونه دي چې ترې نه ګټه اخیستلی شي. بل په ټویټر کې حتی ما نه دی یو دوست د انګلیسي یو پروګرام په لاره اچولی چې بله خپل هغې بیا واټساپ ګروپ جوړ کړ او ورته واټساپ ګروپ کې ګڼ شمېر ځوانان ورته را شوي دي چې یو ټایم دوه دوه درې ټایم یې ورته داخلي دي او په مشخص وخت کې یو ساعت یو نیم ساعت د انګلیسي زده کړې مبنان اوس وخت ټولنیز رسنۍ منفي اړخونه خوري یوې خواته دي ډېر دي ولې په مثبت اړخونه یې کتل ترې نه په مثبته توګه کار واخلي او هغه څه چې له ځان سره دوی لري کوم لوست تولید ته له ځان سره لري هغه په یو سم شکل باندې چې خلکو ته وړاندې کوي همداسې لکه دوی چې د نورو له هغه معلوماتونه ګټه اخیستلی شي دوی خپل هغه معلومات او هغه شته تجربې تر خلکو راکولی شي لکه څنګه تېره ورځ د پښتو ژبې نړیواله ورځ وه نو ما په ګوګل کې د کاروان صاحب یو شعر مې سرچ کړ هغه شعر په ډېره ښه توګه یو عنوان مې د هغې یو بیت عنوان مې جوړ کړ مکمل شعر ما ته لاسته راغی. مبینان ده که چیرې ښه ګټه ترې واخیستلی شي ځوان خصوصا د ځوان نسل لپاره په دې شکل ترې ګټه واخلي نو ژوند کې ډېر ښه بدلونونه رامنځته کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه تاج ولي غورځنګ ته مرازو او غورځنګ صاحب که تاسو مرته په پای کې وای مخکې مو یادونه وکړه چې ټولنیزو رسنیو سره احتیاط کول لازمي دي ځکه چې یو وخت کېدای شي د انسان افکار د تغییر کې او هغه څه شي تک تیرو کلونو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړې وي کېدای شي پاینده کې ستاله پرغه حتی د منلو وړ نه وي چې تخپل پوسټ کړی وي په داسې یو شرایطو کې چې نړۍ پرمختګ کوي په افغانستان کې د ځوانانو لپاره شرایط محدود دي او بل اړخ ته کوم وګورو زیاتره رسنۍ لکه څنګه چې ټول ملمنو یادونه وکړه منفي اړخ ته خلک ډیر توجه کوي په داسې یو شرایطو کې افغان ځوان ته ستاسې لارښوونه څه ده؟
شاب اصلا خبره خدا ده چې یو بس باید مون کړی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډېر ځله په چې یو څه خپرېږي دا پوښتنه فکر کوم دا باید ځواب شوی وای ډېر ځله په دې هم شک په کار ده چې دا څومره دقیق دي. زه کله نا کله دغه ټولنیزو رسنیو کې ځینې معلومات راځي په ځانګړي ډول په علومو مسایلو کې ډېر ځله دا دقیق نه وي یعنی ما سوره ته وړاندې د یو ډیر داسې مشهور په کس یو څو جملې ولوستل دا مې چا ته خو دې مې دا غلطي دي ول څنګه ملته د په ذهن کې د تورته کس چې لکه زه یو مثال درکم د شیرشاه سوری پر ځای د امیر شرلی خان هغه خدای وکنه بیا ما ټول چې دا کس کې دی شي یا به د خپل پوښو یې نه یا به څه مسله وي بیا ما هغه کس ته مشخصا مسیج وکړم ته د معلوماتو خبره کړی مې دا د شیرشاه سوری نه بلکې د امیر شرلی خان پورې اړه لري. نو دا کس چې دی اول باسر سره کوي چې نه دا څه دی واسه دا کنه چې بیا ما هغه یو ځینې دقیق معلومات ورته ولې کلمه ته شو ولا زما خو یو سره پام کو نو زما مطلب دا چې کله ناکله اکه څنګه غپوس چې په زرګونو خلکو کتل او شیر کړي او تبصره پکړي نو مارتل چې ادام خلک چې څل ولي هغه په دې باندې نه پیږي. نو زما له دې خبره مطلب دا چې کله ناکله په کومي زور رسنیو کې ډېری مسایل خپریږي دا ډېر دقیق هم نه وي، ځکه کله ناکله غلط معلومات هم پکې دي. چې دا غلط معلومات لپاره ته د کله ناکله اړ کېږي چې خپله مطالعه وکړي، او دغې مطالعې لپاره ډېر ځله ګوګل د باور وړ څه نه دی، ځکه ګوګل کې کله ناکله دا څومره پیدا کېږي چې هغه ډېر غلط وي، هغه اصلي علومو یا هغه کتابونو کې چې دقت پکې شوی وي. دا خو هغه اړخ دی. بل مثبت اړخونه هم ډېر ځله راسره لري. مثبت اړخونه دغه دي چې ټولنیزو رسنیو نړۍ راسره نږدې کړه، اړیکې راسره نږدې کړې، خلک راسره نږدې کړل، د خلکو د پیژندلو، د خلکو سره د اړیکو جوړولو، د ځینو معلوماتو لاسته وړلو لپاره، د ځینو مسایلو په اړه د پوهېدلو لپاره ډېر ښه وسایل رامنځته کړل. مثلا پخوانیو وختونو کې یوازې یو کس کولی شول چې خبرې وکړي، چې هغه به یو څوک په رسنیو کې و، یا په راډیو کې و، یا په تلویزیون کې و، یا په یو ورځپاڼه کې و. خو ټولنیزو رسنیو یو داسې انقلاب رامنځته کړ چې د امریکا ولسمشر جو بایډن او دغه راز په افغانستان په یو لرې پرتې سیمه کې یو عادي وګړي ترمنځ دا زمینه برابره کړه چې هغه هم کولی شي په ټویټر او په فیسبوک یو پوسټ وکړي، او دا هم کولی شي یو پوسټ وکړي، چې دا د یوویشتمې پېړۍ یو ډېر لوی انقلاب دی. یو داسې انقلاب دی چې مثبت انقلاب، ځکه ورته ویلی شو چې دواړه خواوې کولی شي خپل نظر په ښه ډول، دواړه خواوې کولی شي خپل نظر وړاندې کړي، خو دا نظر چې بیا څومره ښه دی، څومره ښه نه دی، څومره دته ګټه رسولی شي او څومره ګټه نه شي ورته رسولی، د لپاره په راتلونکي کې څه ډول تمامېدلی شي، دا به یو بل لوی بحث دی چې باید انسان له بلې زاویې بحث وکړي. خو زه به یو ورسې خبر وکړم هغه دا چې ټولنیزې رسنۍ هغه ټولنو کې به ډېر لوی اغېزه ولري چې هغه ټولنو دغه سیاسي شعور یې ټولنې ډېر پورته وي او ټولنیز شعور یې پورته وي. دوی دې ټولنو کې هغه سیاسي او ټولنیز منسجموالی پکې وي، ځکه دغه پاشلو ټولنو کې ډېر ځله ټولنیزو رسنیو دې پردای شي ګټې ورته رسولې وي، ډېر توانونه او زیانونه هم ورته ورسول. همدا ترکیه تاسو وړاندې انتخاباتو اشاره وکړه، ترکیه دغه مشهور رجب طیب اردوغان سره چې مخامخ ټاکنو کې وکمل، کله چې تار وغلو دی خبره کړې وه چې ټولنیز رسنۍ هغه څه دي چې ترکیه یې راسره ویشلې، هم دی خپله د هغه هم دا یادونه وکړه رجب طیب اردوغان چې ټولنیز رسنۍ نه که پام ونه شي ډېر ځله ټولنې راسره ویشي هم، ځکه ټولنیز رسنۍ په انسانانو باندې مخامخ ډېر لوی اغېز لري. دا که ډېر تمثیلي وي او حقیقي څومره ریښتینی وي دا هم ډېر د بحث وړ دی. مننه.
ډیر زیات مننه کور مودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او خبریالانو تجولی غورسنګ، همدارنګ امینه عزیزی، مرزی حافظی او خبریال میرویس خان ازازینه چې په خبرونه کې مو سما ملتیا وکړه. له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه ښه چاره.
ಮಜಾರ ಬಲಪಾ ساعت